ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغله. ستړي مسې ده شنبه ورځ ده ثور د میاشتې لومړۍ نیټه ده د 1391 هجري لمریز کال. نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په افغانستان کې نن پر اداري اصلاحاتو باندې جمهور رئیس محمد اشرف غني خبرې کړې دي. د د خبرو جزئیات په واورئ. نور مسایل به وروسته درته وردرو پیژنو. اول به ورسو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیروکراسۍ او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. او د شمالي کوریا مشر ویل هیواد باید د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو آزموینې سر لننه ودروي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې.
ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنجشنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده.
نوموړی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لومنکنې پر مرکزونو بریدونه شوي دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلانو د ارادي اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس ته استجواب لپاره له راټولو شوو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استضاع غوښتنه کوي. د ولسی جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم سانحسي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول، خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي چې له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو ښاغلی ستانکزی استضاع کړي. د ولسی جرګې غړي غلام فارق مجروح ویل نوموړي ویل چې درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس ته استضاع خبره کېده او بیا دا خبره په استجواب بدله شوله، خو د نوموړي په وینا ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې او هیڅ هم ونه ویل چې نه مني. تر دې مخکې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي وو چې د استضاع یا استجواب پرېکړه په وکیلانو پورې اړه لري او د اداري هیئت او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پرېکړې له مخې د چهارشنبې په ورځ د معصوم ستانکزي د استضاع لپاره ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیروکراسۍ او د تعهد نشوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. ښاغلي غنی چې نن یې د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیسیون د نوې ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې، د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت نه وغوښتل چې د قالینو د صنعت مخته د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره پر نویو قوانینو کار وکړي. ولسمشر دغه راز پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قالینو قاچاق وباله کار وکړي. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې د سیلاب قلوردو قمندانانو ویل دا داعشیان په بټیکوټ، رودات، دی بالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي. دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو پلي او هوایی سرتیرو ترسره کړی دي. سیلاب قلوردو وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه هم په نښه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړی چې سر لنن نه به شمالي کوریا اټومي ازمیښتونه او د لرې واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبر له مخې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یوځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. د شمالي کوریا مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې نوموړی د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرک وی غږ وکړ چې له حکومت سره د سم دستی خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په اعلامیه کې ویل چې د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو خبرداری ورکړی دی چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم پر ضد مظاهرې نور د زغم وړ نه دي. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سرکیسیان د استعفا غوښتنه کړې ده. پوشینیان ویل بحث ته چمتو یو، خو بحث به مو د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړه د نورو مسئلو په اړه وي. هغه ویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. سر سرکیزیان تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
تاسو د ازادي رادیو اوریدم چې مازدیګر څلور بجې شپږ دقیقې سوې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. ازادي رادیو اوریدونکو، په وروستیو کې د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټانو او د افغانستان د حکومت د نورو سیاسي مامورینو فعالیت او دا چې هغوی په نورو هیوادونو کې پناه اخلي په مطبوعاتو کې ډیر مطرح شوې مسله ده. د افغانستان جمهور رئیس نن پر دې مسله باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې هر هغه افغان چې په رسمي ماموریت بهر تاسول کیږي باید د یو واحد ولس استازوي او د داسې هیواد نمایندګي وکړي چې غواړي له جګړې ووځي. موږ په دې اړه د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان له یو پخواني ډیپلومات سره خبرې کړې دي.
امیدوار اوسم چې شفافیت تیمتیوال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي. رئیس جمهور د ځینې افراد واخلي
په دې خبرونه کې به د افغانستان په اداري چوکاټ کې پر شفافیت د جمهور رئیس اشرف غنی خبري واوري. په همدې خبرونه کې ورزو کندوز د کندوز ته هلته د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه 2500 شونځي تړلې دي.
په دې رسته کې کندوز زیات خونځي چې دي د ماشومان او ځوانان په مخ تړل دي.
ولې دغه شونډي تړل سوي دي؟ په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ واوري چې په ایران کې یو شمېر مذهبي کړۍ اوس هڅه کوي چې د هغه هیواد د قوم ښار یو نوی واتیکان سي، له ایران جلا سي او یو نوی مملکت سي، یو خپلواک هیواد سي. خو آیا دا ممکنه ده؟ په دې سربیره به دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیز پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د جمهور رئیس اشرف غنی په نننیو خبرو دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې وویل هر افغان وګړي چې له افغانستانه د دولت لوري بهر ته رسمي ماموریت حاصل کیږي باید د یو واحد ولس او د یو داسې هیواد استازوي چې غواړي له جګړې ووځي. په وروستیو کې په کاناډا کې د افغانستان د حکومت سفیر وویل چې زیات شمېر ډیپلوماټانو چې کاناډا ته په رسمي ماموریت تللي وي په سفارت کې رسمي کارونه درلودو هلته پناه اخیستې ده او خپل هیواد ته ندستانه شوي. دا مسله په نورو هیوادونو کې هم وخت نا وخت په مطبوعاتو کې یاده شوې ده. جمهور رئیس پر دې مسله خبرې کړې دي. نورې څرګندونې به په دغه رپورټ کې واورئ چې کابل از همکار محمد حدیث پر دې جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون باید د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ژر تر ژره په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د شاوخوا شلو سوداګریزو آتشو او د ځینو ادارو لپاره د رئیسانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانان باید په دې پوه شي چې که څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې پروسې له لارې غوره شوي دي.
مردم افغانستان باید بفهمند که هر کس که از ایشان نمایندګي میکنه
د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې که هر څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې آزادې او ډاډمنې پروسې له لارې انتصاب شوي دي. هر څومره چې ضوابط ټینګ شي په هماغه اندازه ملي یووالی او پر دولت د خلکو باور ډیریږي او په ورته وخت کې خلکو ته دا پیغام رسیږي چې که هر څومره په خدماتو مصرف کیږي نتیجه ورته لري.
خدماتی که سر شما مصرف میکنیم برشان نتیجه داره.
خاغلی غنی سوداګری زو آتشو ته په خطاب کې ویل چې سر لنن تاسې چې هر هیواد تزین او د افغانستان دی و واحد ملت او دی و منسجم دولت چې له جنگا دروتلو لپاره ټینګ اراده لري استازي توپ کوي. د ملکی خدمتونو و اداري اصلاحاتو د کمیسون رئیس نادر نادری په یاد غونډه کې هیله خو ده چې سوداګری زو آتشې بل نورو هیوادونو سره د سوداګری زو اړیکو په لاپ یوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې شل کسان چې دوه خزي هم پکې دي د وی آزاد سیالي لارې تازه په یو شمیر هیوادونو کې د سوداګری زو آتشو په توګه انتخاب شوی چې ډیر ژر خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بهر کې د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت په اړه جدي انتقادونه مطرح شوي دي. تازه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې داسې ډیپلوماټان هم په دندو ګمارل شوي چې د دولسم ټولګي سند هم نه لري او بې سواد دي چې د خاص سازیتوب تمه ترې نشي کېدای. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا که څه هم په دې برخه کې اصلاحات مهم بولي، خو وایي داسې نشي چې د اصلاحاتو په پلمه بیا هم سیستماتیک فساد ته زمینه برابره شي.
امیدوار هستم چې شفافیت تیمتیبال نوي، شفافیت په قومي او ژبني نوي، رئیس جمهور به ځینې افراد واخلي. داسې خلک مقرر شوی چې په الف په ټکی نه پي، یا داسې خلک دي چې
د خاغلی سعیدی په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له سختو شرایطو تیریږي، نو اړتیا ده چې په بهر کې په کار پوه او داسې افغانان چې له اوسنیو ستونزمنو شرایطو د وتلو اراده ولري په دندو وګمارل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې پر فساد خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسون ویلي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې میلیونونه ډالر له افغانستان سره مرسته وسوه، خو د مرستې زیاتې پیسې ضایع سوي دي او په دې اړه باید تحقیق وشي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت یوه لویه ستونزه ده، خو دوی وایي چې پر ضد یې جدي مبارزه کوي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپوی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي، په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغوري په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسونونه باید له دغه موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتماً به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي، ټول باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او کومې پیسې چې حیفو میل شوي بیرته د دولت خزانې ته راوګرځول شي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو مالی مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړه و. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې اداري فساد لویه ننګونه بولي، وایي دغه پدیده پانګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثره کړي دي. خو دغه وزارت ویان سهراب بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې خیل سرولن لري.
مبارزه با فساد در هر کشور
تاسو نړیوالې تجربه وګورئ چې له فساد سره مبارزه لنډمهاله کې نتیجه نه دا ورکړي، خو افغان حکومت شمن دی چې له فساد سره مبارزه کې باید جدي عمل وکړي، ځکه فساد نه یوازې د اقتصادي کمزورتیا لامل ګرځي بلکې نورې برخې هم زیانمنوي.
د نوموړي په وینا د نامنۍ او فقر ترڅنګ اداري فساد په افغانستان کې له لویو ننګونو شمېرل کېږي، خو د دغې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي د بهرنیو مرستو په لګښت کې د فساد موجودیت او په دې برخه کې بېغوري د دې لامل ګرځېدلی چې له نیمایي ډېرې مرستې حیفو میل او ملي او اساسي پروژې په کم شمېر او بې کیفیته پلي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وروستیو کلونو کې کندوز د افغانستان له ډېرو ناارامه ولایتونو د یو وخت نه وخت د جګړو رپورټونه خپریږي. د کندوز خلک وایي چې د جګړې له امله او په دغه ولایت کې د نامنۍ له امله لسګونه ښوونځي د دوی په سیمو کې تړلي دي او د دوی زرګونه ماشومان او تنکي ځوانان نسي کولای چې زده کړه وکړي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه سیمو کې د ښوونځي پرانیزي. خو دا چې ستونزه اساساً څه ده، په دې اړه به د اجمل آرین په رپورټ کې جزئیات واوري.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزی افتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. دموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغې موضوع خلکو ته یې ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولی ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي مو کړه چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات یې دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقې دوی ته ورسیږي. یو شمېر خلک چې د دې بانکي سیستم سره مخالفت ته کوه، په دې کې یعنی د معتمد له لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 1500 پورته مکتبونه په کندز کې دي چې د دې څخه یو شمېر تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی. نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانان په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کې چې هغوی سره جوړ جاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومان او ځوانان په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کیږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی و. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 200,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغې مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسې که په دې اړه ستونزه لرئ او یا غواړئ چې پر دې خبرې وکړئ چې خلک څه کولای سي د دغې ستونزې د حل لپاره، نو تاسې موږ ته د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خبر کړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دوستانو، اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن پر ټویټر د دې هرکلای وکړ چې د شمالي کوریا رژیم ویلی دی چې دوی به د خپلو اټومي وسلو ټولې ازموینې بندې کړي او د بلستیک انټرکانټینینټل راکټو ازموینې به هم بندې کړي. د شمالي کوریا د رژیم مشر ویلی دی چې دوی به هغه ټولې ساحې هم وتړي چې مخکې دوی په هغو ځایونو کې اټومي او راکټي ازموینې کولې. دا خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی چې دا یو مضبوط پرمختګ دی او ډیر ښه خبر دی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اژانس د شمالي کوریا د دولتي خبری رسنیو په حواله ویلي د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي ازموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبری اژانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي ازموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا د اعلان څو ورځې مخکې له دې کېږي چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي اسموینو د بشپړ بندیدو په اړه نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جونګ اون د دې هیواد د واکمن ګوندې بيغونډې ته ویلي دا چې په اتومي وسله زموږ سمبالغ تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لری او نږدې واټن وشتونکو توغندیو د اسموینو اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې د دې هیواد په شمال کې د اټومي اسموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل خودلی او د استر پرمختګ بللې ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو لا اتومي ازموینو استړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکما او د اتومي وسلې کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت بهتر کړي. خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي سوچې دې هیواد په بشپړه توګه د ډلې سي تباهي اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر اټس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپل نږدې او منځني واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام د پایتر سوالو په اړه څه نه دی ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندوی ازموینې وکړې او وی ویل دوی وستا ورتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبشتلې شي. که څه هم د دې هیواد د ایدا تایید شوې نه ده خو پرله پسې ازموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولې. خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکې څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
د اجمل اند رپورټ مو اوریدونکو په څو ثانیو کې به ورځو ایران ته. په ایران کې یو شمېر مذهبي څېرې غواړي چې د قم شهر یو جلا مملکت سي. خو په یاد ولري په پوره دوه نیمو بجو باندې په پوره دوه بجو باندې د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدلای سي.
من چه فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه ی خوش چینی رمز شادی به خان از جبینم من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه ی
د ایران قم شهر لمسبی او سیاسي اړخه د هغې هیواد له مهمو شهرونو دی. په ایران کې د حاکم رژیم د چارواکو لپاره قم له دواړو اړخونو ځانګړی اهمیت لري. د قم په مدرسو او تکی خانو کې زرها او مذهبي او سیاسي شخصیتونه میشتي یا لږ تر لږه ورځي ورځي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د فارسي برخې خبریاله ګلناز اسفندیاري لیکي چې د ایران زیات سیاسي مشران په دوامدار ډول قم ته تګ راتګ کوي ځکه هلته له میشتو مقتدرو آیتولاګانو په مختلفو مسئلو کې نظر اخلي او حتی د ځینې پریکړو د تایید لپاره ورځي. خو یو مذهبي مشر اوس هڅه کوي چې د قم د سیاسي اقتدار او مذهبي اهمیت د زیاتولو لپاره دا شهر یو ځانته خپلواک هیواد شي. قوم په بیدیا کې شار دی او هلته د احمد زهدوش په نوم یو شیعه عالم چې د المرتضی ټولنه په نوم د دینی مرکز مشر هم دی وړاندیز کوي چې قوم د واتیکان په څیر شي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کوچنی مستقل هیواد دی چې د رومن کاتولیک کلیسا مرکز پکې دی. واتیکان سیټي له 14 میلادي پیړۍ راهیسې د رومن کاتولیکو مسیحیانو د مذهبي مشر پاپ کور هم دی. اوس احمد زهدوش وړاندیز کړی دی چې قوم دی د واتیکان په څیر شي. په قوم کې د احمد زهدوش په مشرۍ د المرتضی ټولنه شي عالمان روزي او د هغوی لپاره روزنیز کورسونه او سیمینارونه جوړوي. احمد زهدوش پر ټلګرام چې یو انټرنیټي پروګرام دی په یو پیغام کې وړاندیز کړی چې قوم ته دی د واتیکان په څیر خپلواکي ورکړسي او لیکلی دی اوس د دې وخت دی چې قوم یو خپلواک هیواد شي. داسې هیواد چې جغرافیایي سرحدونه یې معلوم وي، ځان ته بیرغ او قانون ولري او یو داسې هیواد وي چې خپلواکي نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او خپل سفیران ورواستوي. د احمد زهدوش د خبرو د ایران په خبری رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده. احمد زهدوش ویلي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د قوم جلا کېدل به دا ښار د نړۍ د ټولو شیعګانو په مرکز بدل کړي. ایران 2 میلیونه وګړي لري او اکثر شیعګان دي. احمد زهدوش ویلي چې قوم ته چې د خپلواک هیواد په توګه باید وپیژندل شي، د مالی عوایدو لپاره باید د پټرولیم یا د تیلو د تصفیه 2 تاسیسات هم ورکړل شي. د ایران د جمهور رئیس د فرنګي چارو سلاکار حسام الدین آشنا د دې وړاندیز په اړه په غبرګون کې ویلي چې احمد زهدوش باید په دې اړه یو څه تحقیق وکړي او دا معلومه کړي چې 40 کاله مخکې هم چا داسې وړاندیز کړی وو او ولې کړی وو. آشنا ظاهرا د ایران د شاه د وروستي صدر اعظم شاهپور بختیار خبرې ته اشاره کړې ده. شاهپور بختیار هغه وخت ویلي و چې شیعه مذهبي شخصیتونه باید قوم ته ولاړ سي او خپل مذهبي کارونه دي وکړي او په سیاسي او حکومتي چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. شاهپور بختیار په 1909 میلادي کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب څو ورځې مخکې ویلي و زه تیار یم چې تر قوم دیوال را وګرځوم، واتیکان جوړ کړم او هغوی ته ور وسپارم. خو اسلامي انقلاب وشو او شاهپور بختیار په 1991 میلادي کال کې تروش. البته هغه په فرانسې کې تروش او داسې شک کیږي چې د ایران د رژیم ایجنټانو ترور کړی. د ایران قانون رسپانی روانه ونی د قوم پړه د احمد زهدوش خبري خطرناک وبللې او ویل چې داسې خبري په ایران کې کړکیچ او ګډوډي جوړولای شي. یو شمېر ایرانیانو پر سوشل میډیا یا انټرنیټي سایټونو د احمد زهدوش پر وړاندیز ملنډي وهلي، خو ځینې کسانو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې زیات سختري دي شیعګان او آیت اللهګان په قوم کې اوسېږي چې له اصلاحاتو سره مخالفت کوي. نو له دې امله ایران ته شایي چې قوم جلا کړي او تهران باید له قوم سره روابط پرې کړي. خو په قوم کې معتبر شیعه عالم آیت الله مکرم شیرازی د ایران پر حکومتي چارواکو نیوکه کړې او ویلي دي چې هغوی له قوم سره د یو معمولي شهر په څیر چلند کوي. آیت الله مکرم شیرازی ویلي که د ایران چارواکي قوم ته اهمیت ورکړي، ایران ته به په کور او بهر شګټه ورسوي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ ژغ د ازادي رادیو څخوري او د نن ورځې د ماښام تر وو بجو پورې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای سي. زما همکار صالح محمد صالح په ارمنستان کې پر روانو مظاهرو باندې رپورت لري. په ارمنستان کې له 9 ورځو راهیسې مظاهری دي او صالح محمد صالح په دې اړه نوې رپورت جوړ کړی دی چې جزئیات به سره واورو.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهره چان د 9 پر لپسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکسیان له خوا یې پر واک د منګلو شخول یاد کړی دي. سرج سرکسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې 2 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بیلابیلو برخو کې 2 شپېته کسان نیول سوي دي. تر 180 زیات کسان د جمعې په ورځ په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړې پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهره چانو د شنبې په ورځ شعارونه ورکول چې سرج سرکسیان نه غواړو دوی ویل چې د ډیالوګ لپاره د سرکیسیان غوښتنه هم نه مني. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسون غړي نیکول پاشینیان د جمعې په ورځ وویل
هو موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکړو چې په بشپړ ډول سوله ییز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهرچیانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوه چې سبب سوی سرج سرکسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکسیان د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهرچیانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې خبرداری ورکړې چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس به ورسره رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئات د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټولو شویو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي بیا ویلي چې استهزاء او یا استجواب د اداري هیئات کار نه دی، بلکې د وکیلانو د پریکړې پر اساس د معصوم ستانکزي د استهزاء لپاره نیټه ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بیوروکراسي موجودیت او د تعهد نشټواله د قالینو صنعت او په دې برخه کې د خزو حادثونه لستوندو سره مخ کړی ده. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وروستیو تهاجمي عملیاتو کې وویشت داعش وسلوال وچل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به سر لنن د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو آزموینه ودروي او د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز هم بند کړي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرکې وی غږ وکړ چې له حکومت سره د سم دستي خبرې پیل کړي، خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان بیا له حکومت سره خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو، وروسته دوا پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د توانانو لپاره زموږ ځانګړی ونیس پروګرام. تاسو که پر هر خبرونه نظر لري، تاسو کولی سئ چې موږ ته پر افغان بي سي مت سوات له شمیره باندې راوستوي، موږ به درته خبرو کړو. یو اوریدونکو احمد کریم له کندهار په خپل دغه پیغام کې لیکي چې موږ د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې دي موږ ته د رای ورکولو زمينه مساعده کړي. یو بل اوریدونکو جمیل د ازي ولسوالۍ څخه لوګر لیکي: دلته موږ نو سو کولای چې خپل نومونه ثبت کړو، موږ چیرته ولر سو او حکومت موږ سره څه کولای سي؟ دغه سي نظرونه ستاسو خپل دي او موږ پدې کې کوم نظر نه لرو. اوس ورته حقیقت څه دی پروګرام ته بیا د ځوانانو پروګرام. خو ترغه مخ کې به یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو پاکستان، ایران او عراق ته ماتې ورکړې. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو دا بریاوې د تکواندو په نوښتم پړاو نړیوالو سیالیو کې ترلاسه کړې دي. ښاغلی ترکی وایي دا سیالۍ د دوو لسو هیوادونو ترمنځ د ایران په دفاع جر کې ترسره کیږي او تمه ده چې افغان لوبغاړي به مهم مډالونه ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره 14 افغان لوبغاړي تیره ورځ ایران ته ولاړ او نن یې د سیالیو لومړۍ ورځ وه. افغان لوبغاړي عباس کریمی د مالولینو ترمنځ د لامبو وهلو په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټو. د افغانستان د اولمپیک فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کریمی دا مډال په یو فارمیټ کې ګټلی او درې نورې سیالۍ هم په مخ کې لري. دا سیالۍ د امریکا د متحده ایالاتو په قربتوب د 300 هیوادونو ترمنځ پیل شوې او افغان مالول لوبغاړي عباس کریمی ته پکې د یو آزاد لوبغاړي په حیث د لوبېدو موقع ورکړل شوې ده. او د هندستان پسترو سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل کې نن د پنجاب کینګز لوبډله د کلکته او د ډیلی لوبډله د رویل چیلنجر بنگلور لوبډله پر وړاندې د سیالیو ټاګر ته وزي. د کلکته په خلاف د پنجاب کینګز لوبډله لوبه چې تر ټولو کم عمره ورو افغان بالر مجیب زدران هم لزان سره لري د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې په کلکته کې پیل شوی. تر اوسه د نمرو په جدول کې د کلکته لوبډله دویم، خو د پنجاب کینګز لوبډله په څلورو لوبو کې د یوې ماتې په درلودلو سره څلورم مقام لري. د نن شپې دویمه لوبه بیا د ډیلی او رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې ترمنځ په بنگلور کې ترسره کیږي. دغو دواړو لوبډلو د څلورو لوبو څخه دوه دوه ګټلې او د جدول په پای کې ځای لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 16 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراک ک پایل لدینه کوچه لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالت لیکلی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا 2 کاله موږ سرپرست د سفارت درلود، سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېرې مغه نه وي، تماسونه کمتره وي. اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کیږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري. او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړونو چې پروسیو کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي، تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوانه، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي او تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف دی غوی زپل دی غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دس اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي. او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلود، نور سفارتخانې هم لټولې. د مخکې غنه چې زه لاړه شم یو ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعاً په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې چل لپاره د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه تلمن وهي هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا که څوک غواړي ستاسو مخالف باندې ولیکنه وکړي، شهادت من یو چانه دستور اخلي او زه نه پیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال د غذای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ دغه خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سربېت کورنۍ ونه وسی دلایل سو.
پروس کال زمونږ یو برحاله ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پنندګي غوښته و، نو واقعا به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پنندګي غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته، که چیرې حکومت یا فرانسان له دې کس نه خپل اگر دیپلماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي، نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي. غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله دیپلمات دلته پیسې پنهنده قبول کړو. په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړله او وزارت خارجه بیرته مکتوب لیږي چې دا کیسه سي محکمه بیاي، ځکه دا شخص فعلاً دیپلمات، مېرمنیم دیپلماتیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات دیپلماتیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان دیپلماتانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې دیپلماتان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوسې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پنهنده نه شي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغه زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، کاغه میرمن بي خپل میړه او ماشمان رانو ونه کړی شي راوړي، فامیل نشي راوستلی، او که ناري نام هم درنګ خپل فامیل نشي راوستلی چې دا یو ښه کار نه وچوش.
ستاسو په اړه دغه سیوی دا موجوده و په روسي کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړي؟
بل دا کار چې کړی ته نو زه نه پیګم خپل ځان به اعتبار کړی، زه د په حال باندې تاسف کوم در څوک چی وي. اګه زه چیر پاینه هنده شوې وای، نو زه خو یو دوه هفته روس بیت سفر لرم بیرته غته زم کاناډا ته، نو یو پاین الته کزالت پاینده بیا کابل ته ول راتله لامه، نو زه خو بعد بیا خونه شم راتله، ځکه چې ما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناد ملته تویل کړی چې زه اوس نه پاینده کې غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم. نو دا خپل دی نمونه ده چې دې اتهامات څومره بی بنیاد دي.
څه فکر کوئ هم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی بد پختنه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدل دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوسر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. ته له دوی نه پختنه کې ته ویل چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پنهنده کړی، تاسو هم کولای شئ زبتا ستغه دوی داری په ګوته کم چې چرته زما یو زوی لور چې په کابل کې د دوه د ویز کاناډا ویزم لري، لکن په کاناډا کې نو سی ګټت لري نه دی.
لته سی وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي، ویل کېږي د سی چاغو ملته سیاسي پناه خست د بیرت افغانستان ته نه دی راګرځیدل، معلومات څه دی په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرستو چې خپل مستشار و به سرپرستو دوه نیم کالو د پاره زنه پیګم، ځکه چې کوم د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې مولید چې مالته، نو دا په دې معنی چې الته وسیږي، داسې وسیږي په کوم حالت باندې وسیږي زه نه پیګم. ما مولید چې د یو ماشومان مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلي؟
نو مې نه غواړم چې واخلم، شه درس پوسی سي مخکنه سرپرست څوک، نو هغه خپل ماشومان الته وسیږي. کوم ځنه چې څه خبره، فقط زمونږ مسافر صاحبان چې مشه د بل مملکتو په نغیم دلو د پاسپورتونه غوي برګش کړی تر اوسه په کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی. زمنګه دوه جنرال قصله چې یو مجرد او یو مرمن ورغله د بیرته، او یو نارینه او چې فامیل مالته ژوند کولو د خپل راغی هسپتال ته مقرر شوی ده. اخیرا زمنګه یو دریم سکټال له وانکوور نه راغله ده، او مرکز زمنګه دوه نور ډیپلوماټان له توان برګش کړي، یعنی سرجن پنځه نفر برګش کړي ده او سفیران خو استثناء ول دي محلات نه باقی زموږ سمه د پرماتان چې تلی متاسفانه چې برګش نه کړی
کړخیل صاحب شاید داسونز په نور روپیه ملکونو کې موجود وي هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د وی سفیر په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته سمره زیان اړول شي
کاملا د یو درسنند د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دی راغلي بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای د سی په ما باندې یو اتهام لګولو نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان موږ ته همیشه مکاتب لګي چې فلان ډیپلوماټ مثلا ځینې اختلاس درلوده په دغه مسائل کې موږ دروس موږ نشو کولای دغه پروګرام کې کولای شو موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقې مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چې نوې پناهندګي غوښته وسغوي د پسلا تبا د کاناډا د کباوجل تروس په پروسه کې به وي نو کېدای شو دغه دوستان چې ما برکه دومره کم مهري کوي ولا په موږ باندې یو څلنه نه کوله ان ماته ما زما باندې زما په وګ باندې یو لوی بار دی هغه غلطی کارکردګانو شوه دا یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بری خایده نو بجای دې چې زما حالت درکې زما مشکلات درکې برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي دل پر سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التبینی
الته په سفارت کې دنه ویل کې دا چې یو شمیر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي ستونزې جوړې ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي دلیل سکیدل
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده مشکلات وجود لري شاید هنوز هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي په دې باندې په تاسف باندې چې هنوز هم ژبني مشکلات ډېر مهم دي ځینې اشخاصو لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډېر مهم دي نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده اما هدف په آخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي
د روسي پښتنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري آلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی آلته د ژبې ستونزې سمره دي یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې په یوه کې په ځنګړي ډول تاسو
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده حتی په محلی کارمندانو کې متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوس ډیپلوماټان هلته کار کوي محلی کارمندان سي وکړی سي ډیپلوماټان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پوزه شوی له هر ادرس نه چوي اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یو ولتیا دی او کار نه لري کله چې هغه خوري نو بیا هغه د سنو چې ما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی بیرته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتی یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري نو بیا دې قوم موضوع مترکنه بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي تور کې واغ ځین رسنوي بیغنه سي بیغل بد اغنه چې د سفیر یا کنسول یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چکی یا هغه خبره مغه کې غو سرم دغه حق ده چې باید پوښي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کې تام چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي دا واستونه موجوده ده شبه مثلا په کاناډا کې ډېر مطرح نه ده تقریبا ټول خدي شبه باندې پويږي
ډیره زیاته مننه کړو چې په کور راغله
مننه ستاسو
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه
د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شئ، ورپسې به یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واورئ چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي،
کوشش وکړم یون مرز مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دی نه د خلکو ته د خښ ژوند،
ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي.
جانان را نه لاړو سمونه تو زندگی له ونیا تعویزونه کو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فالکتون کښته چې هر ورځ بشمیر رضوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا لا چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکم تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې هم دغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لدا سي او تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم، ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځي د دغه خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته کړي.
کوشش وکړم یون مرز می داشته باشه، از طرف شب خواب حکیم حکیم می بینه، عجیب غریب می بینه. دیگه مرسی تاویزه بید رد شوه و دیگه تاویزه کتابه نگر باد از اون.
د تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی و. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوس هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخا یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او ب نه دي زده، خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 40000 کمی روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
د کونړ اوسیدونکو میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدغه د روزي ګټلو یو لار ده، هغه په دې نه ده چې کار کیږي کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي ده همدغه سړي منګ او تاسو ګورو د فرخنده مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا پخپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا مزر دی دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یو ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن لایتونه په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک له غنه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي، خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغه سړي ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو تنجونی ورزي ځوانان ورزي یا پیسې ترش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې د ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغه ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قران او حدیث سره برابر وي او دغه سې دوی تجارتي بڼه ورکړي د ناستي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د غول لپاره یو پتنه ده فساد د غول لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دی ادارې سره چې ترغو پر ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسیسي او دکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي
او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه دسه خامخا به یو سړی 15000 یا 10000 د شریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته یې خېدي. او ځوانان چې دي ځوانان باید ډیر متوجه وسیږي، هغه دوی باید همیشه په کری وسی یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډیرو جو کې داسې پیکسي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو له دې دروغ معلومیږي، له لرې نه چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډیر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې یو سړی لاړ شي تعویزو کې او په دې عقیده وسی چې ګنې دا تعویز به زما کار وکړي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي؟
ضرور خدا دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي، کوشش وکړي، نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی په واړه چې زه بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي، کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا د بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دي، بخت خلاصې دوسته